یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په پام کې د ولسمشر اشرف غنی په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه د افغان حکومت دریت نن روښانه کړي، او په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه سرتیري له بنده خوشي شوي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا نیم ساعت خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې اجمل اند خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هوا د لګیدلو له امله دوه ملکیان وژل شوي دي، او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. جمهور ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد تیر ماښام ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو حکومتي چارواکو سره په قطر کې د خپلو بحثونو جزئیات شریک کړل. په خبر پاڼه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویل شوي چې ویلي دي د موقت حکومت موضوع په بشپړ ډول ناسمه ده، او په شوو بحثونو کې دا مسله هیڅ نه ده مطرح شوي. زلمی خلیلزاد کابل ته تر تګ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د شپږو ورځو لپاره د سولې پر موضوع په بحث پوخت وو، او د دې شپږ ورځنیو خبرو تر پایه ته رسیدو وروسته یې وویل چې په خبرو کې یو لړ مهم پرمختګونه شوي دي. دا بلخ ولایت امنیتي چارواکي ویل هغه خزي تحقیقات روان دي چې وختلې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې ولاسیبم د پاکستان قونسلګری ته یوسي. د بلخ امنیتي قمندان جنرال اکرم سامي ازادي رادیو ته ویل دغه خزي دا بم په دسکول کې ځای پر ځای کړی، او په بلخ کې د پاکستان جنرال قونسل سرفراز احمد ازادي رادیو ته ویل چې قونسلګری به تر نامعلومه مودې تړلې وي. ویل شوي په بلخ کې د پاکستان قونسلګری ته د ورځې شپږ سوه کسان د ویزې د اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي چې تر پرونیو پیښې وروسته به مزار شریف کې کنسلګری تړلې پاتې وي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هوا د لګیدلو له امله دوه ملکیان وژل شوي. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتره په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه هوا د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی و، او په وژل شوو کې یو ښځه او یو سړی شامل دي. پیښه تېره شپه د ګرشک ولسوالۍ په سپین مشهد سیمه کې شوې چې د رپورټونو په اساس د افغان ځواکونو لخوا پکې پوځي عملیات روان دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د جګړې د دواړو غاړو لخوا په بریدونو او جګړو کې ملکي تلفات زیات شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي. یوه بومي حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وشوه، او بله هم په نایجیریا کې د پوځ پر یوه اډه وه. داعش پرون په یوې اعلامیه کې اعلان وکړ چې دوو ځان وژونکو یې په جولو کې پر یوه کلیسا چې عبادت پکې روان و په ځان پورې تړلې منفجره توکي په یو برید کې وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمینې مانیلا د جنوب په زر کیلومترۍ کې پروت دی، او اکثریت اوسیدونکي یې کاتولیک عیسویان دي چې د افراطي وسلوالو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې دوو چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په کارګنګ په پارکینګ کې وشوه، لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او تر اتیا او زیات نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې داعش ډله وایي پرون یې د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګومانی کلي کې د نایجیریا دیرش سرتیري په یوه حمله کې وژلي، خو د نایجیریا پوځي ویاند ویلي دغه حمله د سرتیرو لخوا په شا تمبول شوي او یوازې اته سرتیري یې برسیرن ټپیان دي. دا د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله ده، او تاسو خبرونو ته غوږی. د چین په شمال کې یوه محکمه وایي د بشري حقونو یو فعال وانګ کوانژانګ په څه باندې څلور کلن بند محکوم شو. محکمې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې وانګ د حکومت د قدرت په کمزوري کولو مجرم ګڼل شوی چې له کبله یې په څلورو کلونو او شپږو میاشتو بند محکوم شوی دی. محکمې ویلي چې ښاغلی وانګ د پنځو کلونو لپاره د سیاسي فعالیت له حق څخه هم محروم کړای شو. دا لا معلومه نه ده چې هغه موده چې دغه د بشري حقونو فعال به په زندان کې تیر کړي د بند په دې اعلان شوې سزا کې حساب ده او که نه. 24 کلن وانګ په هغه څه باندې 200 وکیلانو او حقوقي فعالانو کې شامل دی چې په 2015 کال کې د بشري حقونو د فعالانو او وکیلانو د ځپلو پر مهال نیول شوی و. دا و خبرونه.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات تیره شپه له ولسمشر اشرف غني سره شریک کړل. ټاکل شوی چې ولسمشر به نن د خپل حکومت دریځ اعلان کړي. د سولې د موافقې په صورت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر عواقبو له یو کتونکي سره مرکه کوو.
زه فکر کوم په دغه ډول ویانګه یا ایستانګه اصلا خلاف د ټولو نورمو او قوانینو ده، کوم چې دوی زموږ سره په ډیرو سختو شرایطو کې مذا کړي دي.
په نورو موضوعاتو کې، په اروزګان کې سیمه ییزې ملي اردو خپل فعالیت پیل کړ، او په غزنی کې افغان ځواکونو د طالبانو پر یو مرکز چاپه وهلې او څلوېښت سرتیري د هغو له بنده خلاص کړي دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي او کمانډو ځواکونو د بند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د منصور خالد په نامه د وسلوالو د یو مهم قمندان پر مرکز باندې چاپه چولې
ده. نور راپورونه هم لرو. د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق په دوهمه نیمه کې خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پا مکرهی ده خبرونه لمره موضوع تا ارگوی ده افغانستان ده سول لپاره ده امریکا ده بحرانه و چار وزارت زنگری استازی زلمی خلیلزاد پا دوحه که لطالبانو سره ده خپلو خبرو جزیات پرون لولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره شریک کرل. پا خبرپانه که را غلی دی چه ده ارگ پا خبرپانه که را غلی دی چه دالی دنه تیر ماخام نوخته و شوه. پا اعلامیه که را غلی چه خاغلی خلیلزاد ده حکومت مشرتابه تا ده معلوماتو ورکولو پر محل پا دو حکی لطالبانو سره ده خبرو پا عرب نریوالو او کورنه و رسانه و که خپرشوی معلومات ناسام او یوازی گنگوسی بلیلی اویلی دی چه ده افغانستان ده نظام ده راتلون که جوڑخت پا عرب لطالبانو سره هیچ راز خبری او بحث ندی کردی. اکرام الله اکرام د کابل استودیو را سره ده او په دې اړه جزئیات اوروي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر خبرو اترو وروسته له ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې چې تیر ماښام ترسره شو ویلي چې د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه یې له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دی کړی. له ارګه په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له جمهور رئیس غني سره شریک کړل او ویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت په سر بحث د صلاحیت نه دی او دی یوازې هڅه کوي چې بین الافغانی مذاکرات و تزمینه برابر کړي. خلیلزاد ویلی لطالبانو سره د اوربند په مسله بحث کړي خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله چې په دې لیدنه کې زلمی خلیلزاد ویل طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده خو تر اوسه امریکایان ورسره هیڅ ډول پریکړې ته نه دي رسیدلي. خو دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپیو په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلي وو چې امریکا د افغان سولې ملاتړ کوي او له دې هېواده د خپلو ځواکونو ایستلو ته جدي ده. خلیلزاد ویلي کچیرې د بهرنیو ځواکونو په اړه هر ډول پریکړه کېږي دا به په ټاکلي وخت له افغان دولت سره په همغږۍ په تفصیلي ډول تر بحث لاندې نیول کېږي. ډاکټر خلیلزاد په دې اړه چې آیا طالبان به د بین الافغاني مذاکراتو په اړه تصمیم ونیسي او کنه ویلي چې د پاتې موضوعاتو د تعقیب لپاره به بیا له طالبانو سره وګوري. په همدې حال کې ولسمشري ماڼۍ ویلي چې په څو شیبو کې به افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې د روانو خبرو او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي چې لا هم دا برنامه نه ده شروع شوی. په څو شیبو کې به شروع کیږي. وروسته به اوریدونکو ته معلومات ورکوو. دا په داسې حال کې ده چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د قطر شپږ ورځنۍ ناسته د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېده. تمه ښودل شوې چې د امریکا متحده ایالاتو استازي او طالبان به د فبروري په 15مه بیا سره کښېني. د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو مقام پرون رویټرز اژانس ته ویلي دي چې احتمالا طالبانو او امریکایي استازو د فبروري 15مه د بیا ځلې لیدنې لپاره ټاکلې ده. طالبانو ویلي چې د دوهې په شپږ ورځنیو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او نورو ټولو مسایلو پرمختګ شوی، خو راتلونکو ناستو ته اړتیا ده. که څه هم خلیلزاد ویلي چې روانې خبرې اترې بین الافغاني خبرو ته د زمینې د برابرولو هڅه ده، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي لا وخت شته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمي نن ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم تر اوسم وخت دی، باید خلیلزاد او طالبانو مذاکرات باید یو مرحله پختګۍ ته ورسیږي. د هغې پختګۍ نه وروسته به بیا د بین الافغاني مذاکرات شروع کړي. زه فکر کوم دوهم سخت پړاو به چې ډېر مشکل به هغه به د طالبانو او د افغان دولت تر مابین چې په سیاسي نظام باندې بحث کېږي، په اساسي قانون باندې بحث کېږي، هغه وخت مذاکرات زه فکر کوم ډېر نازک وي. او د دې ډېر امکان به وي چې دا مذاکرات یې په هغه وخت کې هم متاسفانه خراب شي.
په ورته وخت کې پاکستان چې د امریکایانو او طالبانو د خبرو د سنچارۍ دا کوي، دواړو ملکی او پوځي برخې وایي د دې خبرو له کامیابېدو پاکستان ډېره زیاته ګټه ترلاسه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون په متحده عربي اماراتو کې د ځینو خبریالانو پوښتنې ځوابولې.
الحمدللہ
دوی موږ ګورو چې له یو ډیر اوږد مزل او هڅو وروسته په سم لوري روان یو. کله د افغانستان او امریکا ترمنځ معاملې او د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې کامیابیږي، په نتیجه کې پاکستان ته ډیره زیاته ګټه رسیږي. چودری زیاته کړه چې پاکستان به د سیمې د ثبات لپاره خپلې هڅې جاري وساتي. همدا خبرې د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور هم پرون په شمالي وزیرستان کې خبریالانو ته وکړې او ویل چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم اهمیت لري. افغان حکومت وایي چې د امریکا هڅه به دا وي چې د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو مذاکراتو زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا، ولسی جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په کوربتوب د طالبانو او امریکایي استازي له وروستۍ ناستې ستاینه کړې او ټینګار یې کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کینی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په قطر کې له طالب استازو سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کومه موافقه نه ده شوې، خو راپورونه وایي چې په دې شپږ ورځنیو مذاکرو کې تر ډیره خبرې په همدې موضوع متمرکز وي. اوس پوښتنه دا ده چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان اوزي نو څه به پیښ شي؟ په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې آیا دا یې وخت دی چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه اوزي؟
اول خو زه په دې معتقد یم چې ایالات متحده امریکا او یو زیات شمیر نورو د بینی جامعې د چوکاټ غړي اروپایي اتحادیه دوی د افغانستان سره نظامي تړون لري، امنیتي تړون لري د 2023 کال پورې. زه فکر کوم په دغه ډول ویانګه یا ایستنګه اصلا خلاف د ټولو نورمو او قوانینو ده کوم چې دوی زموږ سره په ډیرو سختو شرایطو کې مذا کړي دي. دوهمه مسله، که د دوی په وتلو په افغانستان کې صلح راځي، زه فکر کوم ټول افغانان د دې کار ته لبیک وایي، لیکن په دې شرط، په دې شرط چې طالبان، چون هغوی هم د خپل سر نه دي یوازې، چې دوی دا تصامیم خپله نیسي. خپله د طالبانو مشرتابه په وار وار دا خبره کړې ده چې زموږ صلاحیت او کنټرول د بل په لاس کې دی. پس نو په همدې اساس دوی باید د هغه ملک چې د دوی وشاته ولاړ دي د هغوی کلک تعود واخلي چې په افغانستان کښې بېرته د تروریزم په ځاله تبدیل نه شي، او یا دوی بېرته د خپل قرارداد څخه تمرد ونه کړي، په خلاف د هغه قرارداد چې دوی امضا کوي یا تعود پرې کوي د هغه عمل وکړي.
بلې ښاغلی پښتون، آیا فکر کوئ یوازې هغوی چې ستاسې په وینا د طالبانو تر شا ولاړ دي د هغوی تعهد او ژمنه کافي ده، او که نه باید یو نړیوال تضمین موجود وي په دې برخه کې؟
بدی کی چک نسته اغه ملک هم د خپل سر ندی اغه ملک هم تاسو خبر یاست چیرې ورځ د امریکا په مطبوعاتو کې د انګلستان په مطبوعاتو کې 5 میلیارډ ډالر د رسولي په مقابل کې غوښتي دي چې دغه پیسو سه 1 میلیارډ ډالر دی ته ور مورد رسیدلی دي پس نو دا معنا دالري چې هغوی هم بین ملي جمعیت ته تعهدات لري بین ملي جمعیت په دې کې مکلفه ده ځکه دوی زموږ سره قرارداد لري دوی زموږ سره تعهد لري چې دوی باید افغانستان صلح تضمین کړي او دا تضمین نه یوازې پر طالبانو بلکې د طالبانو پر حامیان هم باید تضمین شي
د دې ترڅنګ چې صلح تضمینیږي غغلی پښتون د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د افغان ځواکونو تجهیز او د دوی پیاوړي کول دا څومره لازم دي ځکه غیر طالبانو د ګاونډیو هیوادونو تحریکونه او د دوی ګواښونه او د پټکتو سره ټول ستاسو نظر په دې اړه څه دی
بالکل دا یو اساسي ستونزه ده چې په دې باره کې ټول افغانان هم دا تشویش لري خصوصا موږ امنیتي ارګانو مشر دابه دا تشویش لري موږ د ولسي جرګې د زیرت کمیسیون په صفت سره هم دا تشویش لرو چې د افغان ځواکونو تعهد چې په امنیتي تړون کې یو بخش دی یا د ستراتیژیک تړون یو بخش دی دوی باید تر ملي جامعه د قواو د وتلو تر مخه دوی هم تجهیز کی هم د تربیه په حصه کې په کافي اندازه توجه وکړي چې زموږ امنیتي ځواکونه په تنهایی سره وتوانیږي ځکه دلته یو غټ مشکل او تشویش بل هم موجود دی طالبان به خدای په خلا کې هغوی به راسي په وطن کې به کښېني آیا د طالبان به په خلایي سره نور تروریستي ګروپونه وجود نو نه لري کوم چې لري د داعش ګروپ موجود دی ځینې نور په منطقه کښې متعصبه مذهبي ګروپونه موجود دي که هغوی فعاله سي او د طالبانو د خلاصې استفاده وکړي په هغه صورت کې باید زموږ امنیتي ځواکونه د دې جوګه وي د دې توانمن وي چې دوی په تنهایي سره په جرأت سره په هوایي ځواک سره او په زمیني ځواک سره وتوانېږي د هغو مقابل کې وجنګېږي
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو خو دا شیبه فیروزه عزیزی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي دي
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د دغه هیواد د مرمرو د ډبرو د کانونو د کیندنې او صادراتو لپاره یې له سوداګرۍ او صنعت وزارت سره په ګډه یوه ستراتیژي جوړه کړې ده د دغه وزارت وایان عبدالقدیر مطفی نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه ستراتیژۍ له مخې به د مرمرو د ډبرو له سکتور نه د مؤثر استفادې پراختیا او په دې برخه کې کورنۍ او بهرنۍ مستقیمې پانګونې ته زمینه برابره شي د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول افغانستان په کچه یو شریعت 3 میلیارد ټنه د مرمرو د ډبرو کانونه موجود دي چې تر 150 میلیارد ډالر ارزښت لري د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت وایي روان مریض کال د ټول هیواد په کچه په 14 ولایتونو کې د 400 ممیزخونو د جوړولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي د دغه وزارت وایان اکبر رستمینه نازدې راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ممیزخونو کې هر ایوای د 100 میټریک ټنو ممیزو د تولید ظرفیت لري چې په دې سره به د ممیزو تولید زیات او د بازار تقاضا پوره شي د نوموړي په خبره په تیرو 15 کلونو کې د ټول افغانستان په کچه 2000 ممیزخونه جوړی شوې چې خلکو ته د کاروبار ښه زمینه برابر کړې ده نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ یو درې نیم مړۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي د کابل په شهزاده سرای کې صبحنۍ یا صرف مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ یو یورو 50 افغانۍ شپته پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله زر ایراني تومان 5 افغانۍ 20 پوله زر هندۍ کلداري 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ
له پی یو سټوډیو څخه د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري په اورزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د نظامی زده کړو څخه وروسته سیمه ایز اردو د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې په فعالیت پیل کوي. چارواکي وایي په ترین کوټ کې د دې سرتیرو په فعالیت سره به په اروزګان ولایت کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د پام وړ تغییر راشي. هغه سیمه ایز اردو چې په دې لیکو کې دنده اخیستې سرتیری وایي د وطن د ساتنې په هدف یې نظامی زده کړې کړي او په خپل ټول توان سره به د امنیت د راوستلو لپاره هڅې وکړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د امنیت راوستلو او وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه په لومړي ځل سیمه ییز اردو لوی څیرنغښتي او توپکې غاړې ته اچولي. له مرکز کابل څخه تر نظامي زده کړو وروسته نن یو شمېر سیمه ییز اردو د ترینکوټ ښار ته راغله چې خلکو یې تود هرکلی وکړي. دغه سرتیری د مرکز ترینکوټ ښار اوسېدونکي د څو میاشتې وړاندې د نظامي زده کړو په مخه مرکز کابل ته تللي وه. مسولین وای په مرکز ترینکوټ کې د یادو سرتیرو په فعالیتونو سره به د امنیت په تامین کې د پام وړ تغییر راسي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید وای یاد سرتیری به د ترینکوټ ښار اړوند یو شمیر سیمو کې ځای پر ځای کړي.
ستاسو وظیفه د دې په محلاتو کې ده، تاسو د باندې تر ترینکوټ نه وځئ، د دې په خپل محل کې چې تاسو بلدیت لري د خلکو سره، نو ځکه دغه محلي اردو په دې خاطر جوړ شوی دی چې ناوله د خلک چا سره تعلق شناخت نه لري.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی له سیمه ایز اردو غوښتنه وکړه چې د دندې پر مهال په سیمه کې له خلکو سره ښه چلند وکړي او د خلکو زړونه را خپل کړي.
کوشش وکړي چې د سپینجری د تورسری د کشر د مشر احترام ولري، ښه اخلاق ورسره وکړي. دا سلا دولت په دې خاطر تاسو ته درکړې ده چې تاسو د خپل خاورو او د وطن دفاع وکړي، د خپل کلیواله دفاع وکړي. دشمن پرې نه دی چې په غسیمه کې ځای پر ځای سي. د دې د پارتي تاسو ته نه درکړې خدای نه خاصه چې تاسو په دې سلا باندې خپل شخصي دښمنی مختبوزي.
پر همدې مهال هغه سرکیری چې د سیمه ایز اردو لیکو ته راغلی او ټوپکې غاړې ته اچولی وایي د وسلوالو طالبانو د ناوړه کړنو په لیدو اړ شوي څو د سیمه ایز اردو لیکو ته راسي او د خپلې سیمې امنیت خوندي کړي. دوی زیاتوي چې نظامي زده کړې ترلاسه کړي او په ښه ډول به دنده مخته یوسي.
ملي اردو لیکو ته په دې رانامه چې د ملي اردو وظیفه یو شفانه ته کولې. زموږ وطن کې دغه وه چې بلې تلفاتونه وه، طالبان راله ګرمه دیکې سره ونیولې، موږ د خپل کورو سه سوا اخیستلو وه. اته میاشتې موږ دغه مهاجر وو، خپل په مندیکو کې په کورو په دې مندیکو کې دوی ګرځېدل، موږ یې مهاجر کړي وو، کورونه پرې وه او موږ پر بله خوا باندې تللي وو. موږ دغه ته مجبوره سو چې موږ ملي اردو ته راسو، په ملي اردو کې خپل وظیفې وکړو، خپل د وطن سه دفاع وکړو.
د خپل ځایو سره یو ځای یوه ورځ یو ځای کړه کړي، بل ورځ بل ځای. خپل بازار ته نسو راکلی، خپل کورو کلي ته سم نسو کلی. کورو کلي مې دښمنانو راونیوي، مینونه پکښې ښخ کړه. اوس غواړو چې خپل وطن ساتنه وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو.
مجبوریات خو دغه مجبوریات چې وطن مو در بدر و، ورځ په ورځ د دښمن ستونونه ډکېدل ډېرېدل. نو دا وطن پر موږ تاسې حق لري، خپل وطن مو دی، په دې خاطر دا مو فرض وګڼل او راولاړ شو د خپلو پوځیانو سره خپل افغانستان فوج کې مو برخه واخیسته.
په ترینکوټ کې پر داسې مهال سیمه ایز اردو د جګړې ډګر ته راځي چیرې چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تود دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز افغان ځواکونو عملیات کړي دي. چارواکي وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او په عین حال کې د ملي اردو لسګونه سرتیری د طالبانو له یو زندان څخه راخوشي کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر نور جزئیات اوروي.
د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ په بزې سیمه کې افغان کمانډو ځواکونو د یوې چاپې پر وخت د وسلوالو طالبانو له زندان څخه ډیری افغان سرتیري او لسی بندیان آزاد کړي دي. د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو له لورې تېره شپه د وسلوالو پر یو بندیخانه او روغتیایي مرکز چاپه اچول سوی چې څلوېښت تنه بندیان یې آزاد کړي دي. نوري وایي په دغه چاپه کې د وسلوالو د یو مهم قمندان په ګډون پنځه تنه ژوندي نیول سوي دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي او کمانډو ځواکونو د بند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د منصور خالد په نامه د وسلوالو د یو مهم قمندان پر مرکز باندې چاپه چولی ده چې په ترڅ کې څلوېښت تنه محبوسین چې په کې شامل دي دغه مرکز څخه آزاد شوي دي. دغه راز د محرفو د یو مهم قمندان په ګډون تروس تصفیق کړی چې خپل منصور خالد دی او کدا غبل کماندان دی د هغه په ګډون 15 سوال مخالفین هم لندن یو شو دي.
نوري زیاتوي د نیول سوه وسلوالو تر څنګ د هغه یو روغتیایي مرکز، یو ایمبولانس موټر او څلور ارادې موټر سایکلان هم د دغه عملیاتو په ترڅ کې له منځه تللي دي. وسلوال طالبان هم د افغان هوایي او کمانډو ځواکونو له لورې د برید منی خوایې هغې له ګڼو تکتیکي چاودنو سره مخ سوي دي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پر علیژلي پیغام کې ویلي، په دغه ځای کې تر شلو زیات امریکایي او کورني عسکر وژل سوي دي، خو د بندیانو د شمیر او ازادېدو په اړه یې څه نه دي ویلي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
لا ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ یا سی پی ای جی یو نوې څېړنه کړې او په دې څېړنه کې موندلې دي چې په 2018 کال کې د بیلابیلو امنیتي پیښو پر مهال 6,600 ملکی وګړو ته مرجوب لاوښتې ده. دې ډلې نن د خپلو موندنو د پایلو د اعلان پر مهال وویل چې په وژل شویو کسانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان شامل دي. د کنفرانس ته د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ تللې وه او جزئیات اوروي.
بلې تکل سب ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې نن خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د دوی د معلوماتو له مخې په 2018 میلادي کال کې د بیلابیلو امنیتي پیښو پر مهال 6,680 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې 2,615 تنه وژل شوي، 4,002 تنه نور ټپیان شوي. د دوی د معلوماتو له مخې له یادې مرګ ژوبلې څخه 9.5% مرګ ژوبله دولت ضد وسلوالو ډلو ته منسوب کیږي، چې 3.3% یې پر وسلوالو طالبانو، 18.3% داعش ډله او 20.4% ملکي مرګ ژوبله په حکومتي ځواکونو پورې اړه لري. دوی وایي چې په دغه مرګ ژوبله کې 6% تلفات د افغان او بهرني ځواکونو په هوایي بریدونو کې وختي، پاتې نور 20.1% تلفات د راکټي بریدونو، هوان مرمیو او هدفي وژنو په ترڅ کې په جګړه کې د ښکېلو غاړو له لورې رامنځته شوي، چې هیڅ یوې ډلې هم تر اوسه پورې مسؤلیت نه دی منلی. د دغه ادارې مشر عزیز احمد تسل نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دغه مرګ ژوبله تر ډیره ښځو او ماشومانو ته اوښتي.
2013 کال واقعا د ملکی خلکو لپاره خورا تریخ کال و. په 2013 کال کې په ټولیزه توګه 6,680 کسان ته تلفات اوښتي وو، چې په دې کې 2,615 کسان شهیدان شوي دي او 4,020 کسان هم زخمیان شوي دي، چې په دې کې لویه برخه ښځې او ماشومان تشکیلی. همدارنګه هغه کسان دي چې هغه د جګړې سره هیڅ تماس نه لري.
بل لور ته د یادې ډلې معلومات ښیي چې په تیر کال کې 30 داسې ځانمرګې بریدونه رامنځته شوي، چې په نتیجه کې 1,340 ملکي وګړي وژل شوي، 1,618 نور ټپیان شوي. په دغو بریدونو کې داعش ډله او وسلوال طالبان پړه بلل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون بېلابېلو نورو ادارو هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې ښودلې. بلې تکل سه محترم،
ډېر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ و چې راپور یې راکو. د نړۍ په زیاتو برخو کې تېره اونۍ سپوږمۍ تندر نیولې وه. سپوږمۍ څنګه نیول کیږي؟ که په دې اړه معلومات نه لرئ نو له عصمت څاروان څخه یې واورئ.
د تیرې اونۍ په وروستیو شپو کې د نړۍ په ډیرو برخو کې سپوږمۍ تر عادي وختونو لویه او په عین حال کې تکسره ښکاره شوه او ورسره په یو وخت سپوږمۍ تندر ونیوله. د فضایي او نجومي علومو متخصصان وایي په داسې حال کې چې سپوږمۍ تندر نیولې وه، یوه آسماني ډبره پر سپوږمۍ ولوېده. د ان بی سی تلویزیون د راپور له مخې د میډاس مرکز څېړونکو تایید کړه چې د دوشنبې په ورځ د سپوږمۍ د څارنې په ترڅ کې ورته څرګنده شوه چې له سپوږمۍ سره یو کوچنی خو ځلانده شی ټکر شو. دا مرکز د سپوږمۍ په اړه څېړنې کوي. دوی وایي چې آسماني ډبره د امریکا په وخت د دوشنبې د ورځې تر غرمې مخکې په 11 بجې او 40 دقیقې پر سپوږمۍ ولګېده. په اسپانیا کې د هولوا پوهنتون د نجومي فزیک متخصص خوزه ماریا مادیدو پر سپوږمۍ د آسماني ډبرې د لګېدو عکسونه خپاره کړي. د په وینا په داسې حال کې چې پر سپوږمۍ د مځکې بشپړ سیوری وغوړېد، آسماني ډبره پرې ولګېده. مادیدو وایي که څه هم پر سپوږمۍ د آسماني ډبرې لګېده په سترګو رب کې پای ته رسېږي، خو د میداس تلسکوپ توانېدلی چې تصویرونه یې خوندي کړي. دا لومړی ځل و